کار رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
امریکا غا آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د سرطان د میاشتې د 20مه ده، چې د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 14مه کیږي. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړی وي، دا د پیل کوو د امریکا غا آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز اوري.
په پولی خمری کې د روژه ماتی په وخت په جومات کې چاودنې 28 تنه ټپیان کړي دي. ایران رسمي پروګرام د مذاکراتو مهلت تیر سو خو موافقتنامه لا نه ده لاسلیک سوې. او یونان سره د نو مالی مرستو د اعلان وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د اسهامو بیې لوړې سوې دي.
په دې خبرونه کې به واوري چې د څو میاشتو تشنج نه وروسته د هند او پاکستان صدر زمانو تیره اونۍ په روسیې کې د شانګهای د همکاریو د غونډې پر وخت ملاقات کړی دی او کوښښ کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سره ښې کړي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه آرامه شوې ده، خو د عامو خلکو کټکېدل روان دي. او د افغانستان د وتلې سندرغاړې نغمې سره ځانګړې مرکه هم په دې خبرونه کې اورېدلی شئ. خو لمړی بشپړ خبرونه روخان نورزای وای.
په پل خمری کې په جماعت کې چاودنې 28 تنه ټپیان کړي دي. د بغلان د امنیت قمندانې ویان جاوید بشارت د پی خبري اژانس ویلي دي چې چاودنه د ماښام د لمانځنه وروسته هغه مهال وس په چخلګو د روژه مات لپاره انتظار کاوه. د بغلان د امنیت قمندان عبدالجبار پوردلی امریکا ژغته ویلي دي چې په ټپیانو کې د ولایتي شورا وکیل شاهجهان ایوبی، د نفتي موادو رئیس کریم شاهین او د ولایت مشاوره همیرا هم شامل دي. پردلی ویلی دی چې بم د هو غریب خلکو په منځ کې شول یې شدل سوی وو چې د روژه مات لپاره دغه جمعه ته راغلی وو. هغه ول چې ټپیان په وخت روغتون ته رسول سوی دي او درملنه کیږي. بل پلو ته د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د اچین په ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. د دغه ولسوالۍ څخه وخت نا وخت رپورټونه رارسېدل چې د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې روانې دي. د ننګرهار والي سلیم کندوزی امریکا ژغ ته ویلي دي چې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. هغه ویلي دي چې د خیریه موسسې غوښتنه کړې ده چې د بې ځای سوو کورنیو سره دې مرسته وکړي. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو رپورت کې ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو د دوران نو راپدې خو د بيځایسي افغانانو شمیر تر بل هر وخت ډیر سوی دی. ورسپانه د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د چارواکو له قوله ویل دي چې تیر کال د بيځایسي کسانو شمیر تر 1,800 ډیر وو. د چارواکو ویل دي چې سش کال به هم په دغه شمیر او یا هم د دغه شمیر نه ډیر خلک بيځایسي چې شاوخوا 40% د افغانستان د شمال ختیځو ولایتونو اوسیدونکو دي. ولسمشر غنی خلیل الله صدیق د افغانستان بانک د نوې رئیس په توګه معرفي کړی دی. ولسمشر ویلی دی چې د مرکزی بانک په امور کې هیڅ ډول لاسوهنه ورته د منلو وړ نه ده. نور تفصیل د ممتاز بهیر نه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان بانک د نوې رئیس خلیل الله صدیق د معرفي کولو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل د افغانستان د بانکداري په نظام کې هر ډول سیاسي لاسوهنه ورته د منلو وړ نه ده او د مرکزی بانک په خپلواکۍ ټینګار وکړ. زه غواړم په وضاحت سره اعلان وکړم چې د مرکزی بانک خپلواکۍ نه یوازې زموږ د منلو وړ ده، بلکې موږ ورباندې ټینګار کوو. ښاغلی غنی وویل د بانکداري شفاف او اعتبار لرونکی نظام د افغانستان د اقتصادي پرمختګ یو اساسي برخه جوړوي او له دې پرته اقتصادي وده ممکنه نه ده. بلخو د افغانستان لوی سرنوالی وای د پخوانی کابل بانک د پورونو د تصفیه قضیه لا هم په جدي توګه تر تعقیب لاندې ده او تر اوسه څه باندې 200 میلیون ډالر له پور وړو څخه ترلاسه شوی او د ځینو جایدادونو د حکومت لخوا ضبط شوی دي. د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزی امریکا غږ ته وویل د پخوانی کابل بانک 1550 لوی او واړه پور وړي چې د تصفیه مدیریت ته حاضر شوی نه دي او له قانون څخه سرغړونه کړي له افغانستان څخه ممنوع الخروج پیژندل شوی دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د ایران د اټومي موافقتنامې لپاره څلورم مهلت هم تیر سو. د رویټرز خبري اجانس د یو غربي ډیپلومات له قوله دا اوس ریپورت ورکړی دی چې د ایران د اټمی پروګرام په سر د موافقې په مسودی کې دا شامل دي چې ایران د ټولو اټمی تاسات نه به ملګری ملتونو ته تفتیش کوي. چارواکو ویلي دي چې کچیر کوم موافقه ونسی نو هغه موقتی موافقه چې د اپریل په میاشت کې سوی و و بغځول سي. په دې اړه د ویانانا هیتر مرډاک ریپورت شالیږلې دی چې عاشق الله رحیمزوی تاسو اوروي.
د دوشنبه په زهر داسې معلومېدل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به موافقتنامه نهایي شي، خو تر تېرې شپې پورې د مذاکراتو په اړه دومره معلومات خپاره نه شول او زو د نقیس رپورټونه ورکول کېدل. د ایران ولسمشر په خپل ټویټر کې لیکلی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه شوې خو وروسته بیا هغه دغه پیغام پاکه. سپینې ماڼۍ ویلي چې خبرې به تر هغو ادامه پیدا کوي چې ګټورې وي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پر دې اړه داسې وویل:
The talks continue in Vienna.
خبرې په ویانا کې ادامه پیدا کړې دي. هغه څه چې زه تاسو ته ویلی سم هغه دا دی چې په خبرو کې واقعي پرمختګ سوی دی.
ښاغلی ارنس وویل چې ځینې موضوعات لا تر اوسه نه دي حل شوي، خو هغه ویلي چې ډیپلوماسي به ادامه پیدا کړي. پریس ټی وی چې د ایران د دولت لخوا چلیږي، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف له خولې ویلي دي چې د دوشنبه پر ورځ موافقه ونه شوه. د اټومي پروګرام په اړه موافقه به د سه شنبه پر ورځ وشي.
د نړۍ د اسهامو په مارکیټونو کې به هغه حال وړي سولې چې د یونان او اروپایي هیوادونو د یونان سره د نو مالی مرستو په سر هوکړه وکړه. په اروپایي، آسیایي او د امریکا په مارکیټونو کې پرون د اسهامو به 1% لوړ سی وي. ولسمشر اوباما د یونان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د موافقې هرکلی کړی دی او د نړۍ مالی مشرانو هم د موافقې ستاینه کړې ده. د عراق حکومت د اسلامي دولت د ډلې نه د الانبار د ولایت بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. په یو تلویزیوني بیان کې د عراق حکومت ویلي دی چې په عملیاتو کې د عراق پوځ شیعه او سنی جنگیالي برخه لري. اوس مهال د دغه ولایت پراخې سیمې د رمادي او فلوجي د شهرونو په شمول د داعش په لاس کې دي. د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو هم د عراق د حکومت د عملیاتو د ملاتړ په غرض د رمادي د شهر په شاوخوا سیمو کې خپل هوایي بریدونه ډیر کړی دی. او د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د دغه واد د امنیتی لوړ رتبه چارواکو برطرفه کړی دی او پر ځای نیوي کسان ګمارلې دي. هغه دا کار په دې هدف کړی دی چې د باکو حرام د ډلې په ضد موثره مبارزه وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو دن کو وخت په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 8 د شتخې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه اوریده. هم د خبرونې لمړی مطلب: د څو میاشتو تشنج نه وروسته د هند او پاکستان سره د زمانو تیرونې په روسیې کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو د عالی غونډې د جریان په وخت کې یو ملاقات هم درلود. د اسلام آباد د امریکا غږ خبریالې عائشه تنظیم په دې اړه رپورټ راغلی.
تیر جمعه د یو اوږدې مودې تشنج نه وروسته د هند او د پاکستان د صدر اعظمانو دغه ملاقات ډیر مهم ګڼل شوی دی. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز وایي چې د روسیې په یو فاق کې دغه ملاقات یا ولادت هم داده چې دغه دواړه ملکونه د شانګهای د همکارۍ د ټولنې غړي دي. هغه وایي:
As you know, the national the Shanghai Cooperation Organization, one of the requirement is that all members of SCO should have good relations.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د غړیتوب یو شرط ده چې دغه ټولنې ټول غړي باید په خپلو کې ښه روابط ولري. نو په حقیقت کې دغه ټولنه په خپل په غیر مستقیم ډول د خو روابطو د لرلو د پاره یو ښه وسیله ده. متحده ایالاتو او د نړۍ یو شمیر نور ملکونو په دوامدار ډول د هند او پاکستان نه غوښتي وو چې په خپلو کې تشنج کم کړي او ګټورو مذاکراتو ته فرصتونه برابر کړي. د هند صدر اعظم پر راتلونکي کال کې په پاکستان کې د جنوبی آسیا د سیمایز همکارۍ د ټولنې د مشرانو په لی غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده. او هم به د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز ډیر زر نیو ډیلی ته سفر وکړي او هلته به هغه د هند د ملي امنیت د مشاور اجیت دووال سره وګوري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنوندونکو د ازادي رادیو پیغام د امریکا غږ آشنا رادیو نه ورده. د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه یو څه سړه شوې، خو د عامو خلکو د کډه کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د دې ولسوالۍ د مامند له درې سلګونه کورنۍ خوندي سیمو ته کډه شوې او د خوراک لپاره څه نه لري. خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لیکلی.
دغه ولسوالۍ کې تر ټولو ډیره ځپل شوې د مامند سیمه ده چې د چارواکو په وینا د داعش ډلې پکې د لسکونو ملکیانو کورونه سوځولي، او دلیل یې دا ښیي چې ګوندي ځایي خلکو د طالبانو په پلوۍ په داعش ډلې پسې ټوپکې راخستې وي. اوس مهال په سیمه کې جګړه رامه ده، خو په مامند لویه دره د داعش ډله خپل حکومت ته دوام ورکوي. د پنډولا په منطقه کې د سیمه ییزو پولیسو هغه پوستې ته ورغلم چې په ورڅیر مسیمو کې د حکومت په زیاده داعش او طالبانو واکمني ده. په پوسته کې سیمه ییز پولیس د تیارسۍ په حال کې دي، خو وایي تر اوسه په خپلو مخالفو د ټوپک خوله نه ده وراړولې. د جګړې له سیمې ګڼې کورنۍ راکړه شوې چې ځینې خپلو خپلوانو کتلي او نورو بیا په شړو کنډرو کې اړولې دي. دوی وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. په راکړه شوو کورنیو کې ځینې وایي د کډه کېدو په وخت کې کرایه نه لرله، ځکه خو په خپلو پښو یې سرونه سوري تکړل.
بیګا په دغه مخامخ غرب ته لخکاري په دغه ځای کې اوسې زلواد ورېده او برخو زموږ مینه سپېره کړې ده.
داسې ویل چې بس کورونه هم سزل او پر اروانو داسې ولسي خلک هم وژل او نیوی او بس سره نور بس موږ ترو وتو.
کورونه چې راتلې یو 50,000 راسته راو هغه باندې به نن دریم وخت نورم شپه او پاره خرچاو زموږ دغه ده.
غاډه غاډه ګونه را ورولې او بس دا کورنۍ زموږ ټول ختم کړه وې سي زه مله کوم ماشومان چې څومره دي نه تاسو په خپل باندې نه ما چې زموږ د حکومت غم وکړ.
یو شمیر کورنۍ چې پر اخته سیمو کې گزارنه کې د بیرته د مامن سیمې ته پلار شوې، خو د دغه ستنیدونکو په وینا چې درې میډلې ګرځولې دي. په سیمه کې د عامو خلکو د وژنې مسله لا پوره نه ده روښانه، ځکه د ډیرو په وینا د وژل شوو لسی خلکو مړي په بیابانونو پراته دي. ځایي ولسوال ملک اسلم امریکا غږ ته وویل دواړه ډلې د ولسوالۍ تر ودانیو نشي را رسېدی او ملکي وګړو ته د مرستو په مسله غور شروع کړی دی.
زمونږ سرحدات زمونږ سره کنټرول کې دي انشاءالله، او هیڅ چاته اجازه ونکړو چې دا چین ولسوالۍ ته داخل شي یا مداخله وکړي. دغه ټیمونه راغلي دي او موږ دغه لیستونه مرته برابر کړي دي. انشاءالله تعالی دولت هر شی په وس او قدرت کې انشاءالله دغه ولسونه سره کوي.
ځایي ولسوال درا کړه شو کډوالو شمیر تر زرو پورته غنی وای په بیلابیلو سیمو کې ډیره شوې دي. دا دغه کډوالو لړلې زنی د ولسوالۍ د ودانۍ مخامخ د دې لپاره ناستې چې حکومت وته د مرستې لاس وغځي، خو دغه هیلېلانه د پوره شوي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی امریکا غږ ته وویل چې د شینوارو په ولسوالۍ کې د کډه شوو کورنیو لپاره مرستو ته نړیوالی خیریه ادارې را بللې دي.
او دوی هم دغه تشویش نه راغلي چې که چېرته دا جنګ ډېر شدت اختیار کړي دوی تر دې منتظرې نه شي. ولې اوس عملن چې د ستاسو سره غږېږم، هغه بل دفتر کې ما ټولې ادارې راغوښتي دي چې ملل متحد ادارې دي او زمونږ مهاجرینو ریاست ټول مې راغوښتي دي چې اوس موږ ترتیبات ونیسو چې فامیلونه تعداد څومره یو سره زر سره زر زر وکړو چې فامیلونه تعداد څومره دی ته دی او څنګه په لښو زر دیوتا د اختر تنجدي اختر شو ورځ لګیدي او د دې ورځ دیګو.
دا شینوارو په څو لسوالیو کې روانو جګړو ځای خلک سخ اندیښمن کړي. دوی وايي حکومت باید د دوی د ژوند ژغورنې لپاره عملیات وکړي. که څه هم تیر ورځ چارواکو ویلو چې دا چینو لسوالی د مامند درې د نیولو لپاره عملیات پیل کړي، خو زمنګ په ورتک سره په سیمه کې د عملیات کومې نخې نه لیدل کېده.
اوریدونکو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن اورې وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. د افغانستان مشهور سندرغاړي نغمه چې له شاوخوا درې لسیزو راهیسې سندرې وایي او نږدې هر افغاني د نوم څیرې او غږ سره آشنا دی، وایي چې غواړي خپل هنري کارونه ورو ورو په خیریه کارونه بدل کړي.
دغونه خدمت چې مې د هنر د لارې کړې دي خپل هېوادوالو ته، نو دغه نور وخت هم زه غواړم چې دغسې یو د خیریه بنسټ له لارې زه خپل هېوادوالو ته، دا بېوزلو خلکو ته خپل کومکونه، یعنی خدمت وکړم، کومک وکړم. خو ومې غوښته چې دا یو رسمي چوکاټ ولري، مخکې مې غیر رسمي ډول کومکونه کول، اوس غواړم چې دا په یو رسمي چوکاټ باندې دا خدمتونه خپلو بېوزلو هېوادوالو ته کومک او خدمت وکړم.
نو دا دا له کومې لارې کوئ دا خدمت؟ مثلا تاسو خپله ورته وار له مخې کومه سرمایه تعینه کړې ده چې دومره پیسې به یې په دغه برخو کې به لګوئ که نه؟ ګرځئ به په پانګوالو باندې، له نړیوالو ټولنو سره به خبرې کوئ، له هغوی به هم مرستې غواړئ، بیا به یې اړمنو خلکو باندې ویشئ؟
دا خپل کوم پانګه یا کوم داسې یو شی نه لرم چې ما مخکې د خپله جیبه ډېر ناچیزه کومکونه خلکو ته کوي، خو اوس غواړم چې دغه په یو رسمي چوکاټ باندې دغه کومکونه د خیریه بنسټ غټه کړم، خپلو هېوادوالو د زموږ د پیسه دارو خلکو له لارې چې درې افغاني یو ډالر رانیولې بیا سره هر څومره چې د دوی وسه کېږي یا ما سره کومکونه وکړي، او زه به په همدغه واسطه باندې به زه به دغه کومکونه خپل هېوادوالو ته په صادقانه ډول باندې به رسوم. نو خدا اوس نو دا اراده مو کړې ده، نو چې څه به کېږي چې ما سره، او زه ډېر غټ امید لرم چې زما هېوادوال به ما سره انشاءالله ما به یوازې نه پرېږدي او ما سره به کومکونه کوي. یوه برخه د دې خدمتو زموږ په پلان کې یوه برخه همدغه ده چې دا د پښتو د ثقافت دغه هم زه وساتم، د شاعران سره کومکونه وکړم. داسې شاعران زموږ په وطن کې چې ډېر مسافر دي، مګر د شپې د ډوډۍ خوراک نه لري، د هغوی باید تشویق کړم، د هغوی کتابونه باید چاپ کړم، دنیا د خپل شاعرانو معرفي کړم. نو زما په پلان کې دغه شیان دي، نو بس د څه ده چې جعفرجانه وایي یو دغه و یو تبلیغي و، وایي هر چې تبلیغ به کاوه، هر چاته به هر څوک چې به ولیدی وایي هلکه ږیره دي ولې نشته ږیره کېده. نو بله ورځ کور ته راغلی ده، کور ته چې راغلی چې خپله ښځه یې ولیدله، نو خپلې ښځې ته وایي چې دا ږیره دي څنګه نه ده ساتلې؟ هغه وویل اوس سره نو زه ښځه یم، زما ږیرې سره څه، زه خو ږیره زما خو نه راځي، زه خو ښځه یم، زما څنګه ږیره راشي؟ وایي اراده وکړه، اراده وکړه. نو خبره دا ده چې اوس خو ما اراده کړې ده، دا چې ما در څوک مخکې یعنی چې یا زما دا موسسه څنګه زه په مخ وړم، بس
خدای جذبات پوښتنه داسې پیدا شي چې اوس ولې تاسو دغه کار ته ملا وتړل؟ سره له دې چې تاسو ویل چې تاسو شخصي مرستې روانې وي، خو په یو چوکاټ کې نه وي چې یو بنسټ یو دغه کار وکړي، فکر کوئ چې ډېر مصروفه وایي که نه وخت نو، او یا فکر مو نه کړی چې دغه کار شروع کړي؟
مصروفیات مې اوس هم ډېره زیاته مصروفه یم، خو اوس مې جذبات ډېر زیات شوي دي. په افغانستان کښې فقر او بدبختي دومره زیاته شوې ده چې هر انسان دې ته پارهوي چې باید یو 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 کار ته لاس واچوي، ځکه زمونږ په ټولنه کښې زمونږ ماشومان د سکولونه پس پاتې دي، بدبختي ده، ماش کار نشته، روزګار نشته، ښځې د ښځو دپاره سي کلینیکونه نشته. زمونږ دا ښځې تاسو ته وګوره، په ماشومانو باندې په عادي ولادت باندې له منځه ځي، د ډوډۍ وسه یې نشته، د تعلیم وسه یې نشته، ظلم ډېر ده دغه وطن، فقر بدبختي ډېر ده. نو هر څوک دغسې یو جذبه ولري، هغه پارېږي چې بس دا کار ته بس مخه کړي. نو نن سبا چې خپل د وطن حالاتو ته ګورم، دا خو ډېر یو معمولي کار ده. زه وایم چې پورته سمه ریاست جمهوري ته ځان کامل کړم، چې بلیا زه خدای یو څوک پیدا چې دغه وطن د دغه بدبختي نه وباسي. خو زمونږ دومره نه په ځان کښې دومره لیاقت ګورو، نه دومره وسه ګورو چې څوک زمونږ لاره ونیسي. مګم زه ډیر زیات د خپل وطن او د خپل خلکو سره دی به شان زیاته مینه لرم. هیڅ برداشت نشي کېدلی چې زما بچیان اوس مثلا درسونه وایي یا امریکا کې مړی ډوډۍ ورته رسیږي. دا زما د خپل بچیانو هم دغه فیصله ده. زما لور ده، مشره لور مې او مشر زوی مې ده چې هغوی هم همیشه بس کومکونه کوي خلکو سره. زما دغه لور ده اوس په پېښور کې څو فامیلونو ته پیسې اخلي د امریکا نه د مکتب مصرف د کور کرایې زما په دې باندې د غیر مستقیمن د الله په نامه کې یو هغه ځوانان چې بیا په خارج کې ډېر زیات صله رحمي لري او په دې خلکو دې وطن باندې ډېر زیات زړه درګیږي. زه اکثره ځوانان ګورم چې ډېر زیات غواړي چې همکاري وکړي د دې خلکو سره. زما څلور بچیان دي. هره میاشت چې دوی خپل معاش اخلي یا کار کوي ما ته پیسې راکوي $200 $300. مور وایي دا واخله بس زمونږ له طرفه غریبانو ته ورکوه. نو دوی کوم داسې یو جذبات ده نو باید داسې یو کار وشي که نه
سندره لری چې خلک مرستې ته تشویق شي زمزمه یې کوي. چون ستاسو په ویډیو کې بیکګراوند کې یو سندره ستاسو غږیږي که هماغه هم امکان وي چې زمزمه یې کوي د خلکو د تشویق لپاره.
ډېر ښایسته سندره را تر کړې ده. ملي وطني سندره ده. هغه باندې کار شروع کړی دا هغه کلیپ په جوړولو مصروف او ما تاسو به اورئ چې ټول افغانستان کې امن نشته. دغه وسم دغه د ډایرکټر باندې خبرې کولې چې ویډیو ما ته جوړې وای نغمه جانې چیرته ولاړ شو څوک امنیت به څنګه کېږي. هریانه پاته او ماشین مې ورته وویل مال والله که داسې چیرته ځو. او سندره مې داسې سندره ده چې وایي چې غمې وي دښتې وي په دې ازاده فضا کې مې غوښتې چې زه دا سندره ثبت کړم. مګر په ټول افغانستان کې دومره د امن ځای نشته چې زه ولاړ شم. د سندرې د ثبتولو نه 2 کاله کېږي دا سندره ما ثبته کړې ده.
شایسته موسیقی او ډیر زحمت مې پیښې راځي. امکان لري لګې
زمزمه
او مهرباني مهرباني
ژوندون ته پد مينې یا کزارې دی وطن لاله و مې بیمار نشي انا رې دی وطن ژوندون ته پد مينې یا کزارې دی وطن لاله و مې بیمار نشي انا رې دی وطن.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
از راه تنفس دود برای زنها هنگام پخت و پز در روستاها چی است؟
په دې اړه ستاسو نظر مونږ ته اهمیت لري.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غد آشنا رادیو.
اوس هم درنودونکو د خبرونو په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډي زوري. په پلیخومری کې په جمعه کې 14 اتويشتنه ټپین کړی دي. د بغلان د امنیت قمندانې ویان جاوید بشارت د ای پی خبري ایجنسی ویلي چې 14 د مخام د منځنه ورسته هغه محل وشو چې خلک د روجمات لپاره انتظار کاوه. د بغلان د امنیت قمندان عبدالجبار پردلی امریکا غږ ته ویلي چې په ټپینو کې د ولایتي شورا وکیل شاه جهان ایوبي، د نفتی موادو رئیس کریم شاهین او د ولایت مشاوره حمیره هم شامل دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو رپورت کې ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو د دوران راپدې خو د بیزای شو افغانانو شمیر ډېر شوی دی. ورځپاڼه د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د چارواکو له قوله ویلي دی چې تیر کال د بیزای شو کسانو شمیر تر 1,00,000 ډېر و. ولسمشر اشرف غنی خلیل الله صدیقی د افغانستان بانک د نوی رئیس په توګه معرفي کړی دی. ولسمشر ویلي چې د مرکزی بانک په امور کې هیڅ ډول لاسوهنه ورته د منلو وړ نه ده. د ایران د اتمی موافقتنامې لپاره څلور مهلت هم تیر شو. د رویټرز خبری ایجنسی ته یو غربي ډیپلوماټ له قوله ویلي دی چې د ایران د اتمی پروګرام په سر د موافقه په مسوده کې دا شامل دی چې د ایران د اتمی تاسیساتو نه په ملګری ملتونو تفتیش کوي. د نړۍ د سامو په مارکیټونو کې بای هغه محل وړې شوې چې د یونان او اروپایي هیوادونو د یونان سره د نوو مالی مرستو په سر هوکړه وکړه. په اروپایي، آسیایي او د امریکا په مارکیټونو کې پرون د سامو بای 1% لوړې شوې وې. ولسمشر اوباما د یونان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د موافقې هرکلی کړې او د نړۍ مالی مشرانو ته هم د موافقې ستاینه کړې ده. د عراق حکومت د اسلامي دولت د ډلې د الانبار د حالت د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. په یو تلویزیوني بیان کې د عراق حکومت ویلي دی چې په عملیاتو کې د عراق پوز او شیعه او سنی جنگلي هم برخه لري. او د نایجیریا ولسمشر محمد بهاري د هیواد امنیتي لوړ رتبه چارواکي برطرف کړی دی او پر ځای نور کسان ګمارلی دی. هغه دغه کار په دې هدف کړی چې د بوکو حرام د ډلې پر ضد موثره مبارزه وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د هوا حالات. په کابل کې بنند تودوخه لوړ درجه 15 فی ټیټه بد سلی رښتې. قندهار 2022 مزار شریف 2022 جلال آباد 2022 دیش. په قندوز کې بنند د تودوخه لوړ درجه 2022 ټیټه به 22 او په خوست کې بنند د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه به 25 وي. په یاد شو ټول ولایتونو کې بنند اسمان شین وي او په پیښور کې بنند د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه به 29 وي. الته به هم اسمان شین وي او دلته په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه به 24 وي. اسمان به زای زای وریځ وي. درنوندونکو پم دې سره د امریکا غاګه شنره دوه د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملګری وکړله. نیم ساته وروسته به هم تاسو ته ساس په خدمت کې حاضرې کو د تازه رپورټونو او خبرونو سره. پر رپورټونو کې به ووري چې امریکایي سناتور ویلي دي د ایران سره که هر ډول موافقه وشي دغه هیواد به د اتمی وسلو ترلاسه کېدو ته نږدې شي. تایلند په دی وجه د نړیوالو د ډیر سخت انتقادونو سره مخ دی چې سلطنه چینایي یو غوري د ملک نه په زور شړلې دي. توقع ده چې د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري په راتلونکو هفتو کې کیمرون ته سفر وکړي او د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د یو انقلابي حکومت د جوړولو لپاره د مخالفو ګوندونو د مشرانو په سلا مشورو لاس پورې کړی ده. دا رپورټونه زموږ د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شي. خو د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.